السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2023 کال د اپریل 2 منیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او ځینو نور موضوعاتو معلومات درکو 19 پروګرام سندره جادوګری هم لرو خو اول راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیری
ستړمشهړو میرې د وخت مهم خبرونه د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرني سازش خبر راپورته کړی دا سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړی دا او د یوکرين او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي د خبرونو تفصیل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرني سازش خبر راپورته کړی دا نووري پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې وزیر اعظم د فروری په 23مه روسیې ته د سفر وروسته ویل چې دغه د لرې کولو لپاره سازش روان دی خو پیپلز ګوند له دې سفر وړاندې د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو احتجاجونه پیل کړي وو بلاول بوټو زرداری ویل وزیر اعظم خلکو له دوکه ورکوي او دا ډیره خطرناکه لاره ده دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 ویلي وو چې د یو هیواد له خواهی خط ترلاسه کړی چې پکې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د لرې کېدو ذکر شوی دی ټاکل شوی چې د اپریل په 3مه په قومي سملې کې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای واچول شي سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده نن د صوبې د اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل مظاهرچیانو ویل چې مرکزي حکومت په تنخواګانو کې 15% اضافه کړې ده خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی تنخواګانې لا تر اوسه نه دي ډېرې کړې
اوس موږ دا صبح ته کومه د دې نه تجربه غا جوړه کړې اوس دوی وایي چې موږ 1% کنټریبیوشن پنشن کټوتی به تاسو نه کوو نو دا ملازمین خو نه کنټریکټ نه سدي غوته اوس واغې خپل سیستم جوړ کړې
بل خو د خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرستر محمد علي سیف وایي د ملازمینو سره په تماس کې دی او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به ورسره روان ونه یو ځل بیا مذاکرات کوي د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي په سوات کې د مشالډو خبريال نن وویل چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف ګوند په سوات او ابټاباد کې د میر چوکۍ ګټلې دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو مشالډو ته ویلي چې میرالی کی پدریو پولنګ مرکزونو کې درایو په سر لانجې پیدا شوه نو لدی وجی نتیجې ځندول شوې دي د دې انتخاباتو رسمي نتیجې به د اپریل په 3مه اعلانېږي د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل کابل کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجل شوې دي د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین نن مشالې ډوته ویل چې دا پیخه بیګا د شپې نه وخته په میا بیلا کلی کې شوې دا او د وجل شوې خزې خاوند نیولې دي پولیس وایي پلټنې کوي او ملزم خپل جرم منلی دی دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په تیر لنډه موده کې د 4 خزو په ګډون 9 کسان د ناموس په نامه وجل شوي دي سرکاري شمیرې ښایي چې په 15 کلونو کې په سواد کې د 8 خزو په ګډون 10 کسان د ناموسي وجنو ښکار شوي دي د پاکستان پوز وایي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د فوز د اماډیکو سانګي آی اس پی آر پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه په پنده کې په دې ملاقات کې جنرال باجوا په افغانستان کې د بشري بحران ختمولو لپاره د نړیوالو د ریښتونو هڅو په ضرورت ټینګار کړی دی او د یوکرين او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوې پړاو په داسې حال کې پیل شو چې 4 ورځې وړاندې د روس او یوکرين استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې د روس د پلاوی مشر ولادیمیر میدینسکی په ټلګرام ویلي چې د ویډیوي کانفرنس لارې به خبرو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرين د روسیې د يرغل شاوخوا 8 ورځې وشوې د بشري حقوقو اداره ماریوپول ښار ته د خوړو او نورو سامانونو د رسایل لپاره هڅې کوي هلته بیا د یوکرين پوځیان د پلازمینی کیف او نورو خارونو څخه د روسی سرتیرو په شاتم بول لپاره هڅه پیل کړې دي دا د دې وخت خبر
خبرونه مو زمونږ د همکار شاهین بنری نوري دو څنګه مو وړاندې په خبرونه کې واورید. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته وزیر اعظم هغه تورونه رد کړی دي چې ګینه د دپل ریکولو کې بهر ملکونه لاس لري. بلاول بټو زرداری پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د خلاف د بهرني سازش په اړه د خبرو لاله ولست ترباسي یې دوکا کوي. حل ته بیا شهباز شریف ویلي چې وزیر اعظم د خطر لاسه کولو سمدستي ورسته ولې د هغه ذکر نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د یو هیواد د خوای خطر لاسه کړی چې پکې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د لری کېدو خبر شوې دي. دوی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ټاکل شوې د اپریل په دویمه په کمی سملې کې په عدم اعتماد تحریک رائے واچول شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناور.
د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری اووی د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات خراب وو نو دوی د فروری میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې چې دا راوستل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لری کړي. نو اوس چې وزیر اعظم عمران خان کومه دعوه کوي چې د روس له دورې وروسته ترې ځینې قوتونه خفه دي او دی له خپلې چوکۍ لری کول غواړي او د دد لری کولو پر شا نړیوال سازش دی او په دې سازش کې اپوزیشن ګوندونه ککړ دي نو دا دوی به بنیاد ده ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په 28 فروری د روس دوره کړي او لدی وړاندې دوی د وزیر اعظم د لری کولو لپاره پات می اعتماد تحریک سلا کړي وا. د نوموړي په خبره چې وس وزیر اعظم عمران خان کومې دړه کې ورکوي نو هله د چې وزیر اعظم عمران خان به داسې هیڅ یو ګام پورته نکړي چې لکه بلې حالات خراب شي.
یہ
کوشش ہے دا رخت چکم شوشا دا دا یو کوشش تے چی دا پاکستان اولس دا ٹرک پا بطری پسی ولگوی او دا دیر خطرناک لار دا او دے غواری چی دا دروخو پا بنیاد اولس دو ککڑی کچر تے عام سڑی پا سڑکنو باندی دا کار کوو نو سنقصان یہ نوو خو دا پاکستان دا وزیراعظم پا حیث چی دا کار کوی نو دا ٹول ملک نقصان کی گی.
پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے.
د پاکستان مسلم لیگ صدر شهباز شریف هم د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وی چې وزیر اعظم عمران خان ته د غیر ملکی مبینه سازش پتنن ولګیدا نو که داسې و نو اول یې دا خبره ولې نه کوله او دته چې د دړکې خط په 1 مارچ تر لاسه شوه نو ولې درې اونۍ خاموش وو. بل پلو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري هم د اپریل په لومړۍ نیټه خبری غونډې ته وینا کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد داد می اعتماد تحریک راوړو تر شا بهرنی سازش تے او پدی سازش کی دا اپوزیشن گندونو مشران ککل دی او دوی تا ہر سا معلوم شوی.
یہ ملک اس ملک کی عوام یہ
ملک او د دې ملک اولس بچر ته هم د دې اجازه ورنکړي چې او کس د بهر ملک په سرخار کې کینی او په پاکستان کې د حکومت بدل کړي او یو سو ملیون ډالر د دلته خرج کړي شي او د شپې د غادم اعتماد تحریک راشي او ویل کېږي چې زموږ تعلقات په دې تحریک اړه دي. د اپوزیشن خاص مشران د دې سازش برخه دي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکو محمود جان بابر نه په دې سیاسي صورتحال وپوښتل نو هغه وی
و مارچ خطر غلی یا چې کومه اطلاع شوې ده دی باندې خاموشي او بیا دومره موده بعد دی باندې خبره کول نو دا د تحریک اعتماد په وخت کې مخې راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي او که د کارکردګي لږه ښه وي ملک کې دننه پالیسۍ ښه وي د چرته د امریکې نه مخکې نه چرته خفګانونه ممګانونه یو بل سره وي او د داسې اقدامات کړی وي نو بیا به هم موږ دا خبره منلې وه. خو اوس ځکه څوک نه مني چې وایي چې کله دې ضرورت شو نو اوس ته ماته وي لکه ډېر خلک دا هم وایي که نه چې هغه وخت راته ولې نه ویل چې کله دا عرصه کېده نو دې کې لونې مشکلات به د ده پاره وي او زه په خپله هم دا ګڼم چې دی به یوازې دې خبر باندې بچ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلې کې عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک جمع کړي او ټاکل شوی چې د اپریل په 3 نیټه د اتوار په ورځ به پرې اوټونه اچول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلی چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد تحریک ته ځنډولو نوټس ته واخلي که داسې نو نو ممکنه دا ملک کې سیاسي حالات ډېر خراب شي او کومه بله غیر سیاسي ډله ترې فائدہ اوچته کړي. د بار کونسل وایس چیرمن خوشتل خان ایڈوکیټ وایي دوی د هیڅ یو ډلې مرسته نه کوي بلکې دا د کونسل ذمہواري ده چېرته چې غیر آئینی کارونه کیږي کونسل به د مخه نیولو هڅه کوي. تجزیه کار شمس مومن بیا وایي حکومت په هیڅ ډول دغه کرسۍ پرېښودو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د پاکستان بار کونسل لخوا ویل شوی حکومت عدم اعتماد دپاره وړاندې شوی آئینی عمل ته ځنډولو کوشش کوي. باید چیف جسټس سپریم کورټ دی نوټس واخلي چې دا آئینی او قانوني عمل ترسره کول یقیني شي. د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری د اپریل په اولنې نیټه یو بیان جاری کړی چې پکې دا هم ویلي د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي نه به کوم غیر سیاسي قوت فائدہ واخلي، ځکه دغه تاوتریخوالي غیر سیاسي قوتونو ته لار هواروي او ممکنه ده راتلونکو کې ملک ته ډیر نقصان هم ورسي. د پاکستان بار کونسل یو بل وایس چیئرمین او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او آئینی ماهر خوشدل خان اډوکیټ د مشال رډیو په دې پوښتنه چې د بار کونسل دغه بیان آیا داسې خو نه ښکاري چګنی بار کونسل د اپوزیشن سره په مرسته کې جاری کړی وي.
په دې موخه باندې زمونږ دی وای چیرمن سي خپل مدد مواري د بو کو دا یو ډیر ښه اقدام واخی ته مونږه سپورټ کوو، مونږ په دې کې چا مخالفت نه کوو، نو مونږه مدد اپوزیشن فیور کوو، نو مونږ مطلب د حکومت فیور کوو، بلکې مونږ دا وای چې کوم دی کې د آئین وایلیشن کې هغه اونې شي. پاکستان بار کونسل چې کوم دی د وکیلانو یو آئینی یو قانوني اداره ده او دا داغي مطلب یو فرض جوړیږي چې کوم دی کې د آئین خلاف ورزي کیږي. د هر یو وکیل سره سره مطلب بار کونسل دا یو ډیوټي ده چې هغه مطلب هغه چیلنج کی.
د اپوزیشن ډلو لخوا د عدم اعتماد لپاره درخواست د مارچ په اتمه ورکړی شو. د مارچ په 15 مقامي سیمله اجلاس وبلل شو، دغه اجلاس ملتوي شو. د مارچ په 1 یو وار بیا د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد لپاره د ووټینګ کول غوښتنه هم شوې، خو اجلاس یو وار بیا ډیر زر ملتوي کړی شو چې اپوزیشن ډلو هم ویلو حکومت د عدم اعتماد تحریک د ځان ښکاروي. پاکستان بار کونسل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي د عدم اعتماد د وجې ریاستي مشینري داسې ده لکه چې ولاړوي، نو د سپریم کورټ غوښتلی باید دغه عمل د پوره کولو لپاره د نوټس واخلي. خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای د اپوزیشن ډلو لخوا د میډیا مادر وړو د لپاره ووټینګ غوښتنه په هر اجلاس کې شوی، خو حکومت بیا بیا د ووټینګ نه بغیر اجلاس ملتوي کوي، نو دا په راتلونکو کې مسله جوړه کی.
اول چې دینو په 8 تاریخ باندې بزرګونو یا پلکونو په تعداد کې خپل کارکونان راغوښتل او جلسې کول، او اوس دوباره بیا چې سبا کله الریډي وزیر اعظم صاحب ویلي دي چې شاید د اتوار په ورځ باندې ووټینګ کیږي، خو د دغه په ورځ باندې بیا چې دینو پاکستان تحریک انصاف خپل کارکونانو ته ویلي چې تاسو راشئ او ډی چوک ته راورسئ. دا ټول هغه علامتونه دي، هغه نشانې دي چې دوی د آئین دننه د قانون لاندې د عدم اعتماد تحریک مقابله کولو ته تیار نه دي او دغه کورسۍ ډیر په اسانه باندې پریښودو ته تیار نه دي.
دا خو لا هم نه معلومه چې د عدم اعتماد لپاره به ووټینګ یا رای اچونه کله کیږي. خو د قومي اسمبلی اجلاس ته اتوار پورس د اپریل په 3 غوښتل شوی. د اپوزیشن ډلې دا وکوي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره د غړو شمیري پوره دي. ولی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه به په یو صورت کې هم استعفا نه ورکوي، بلکې د اپوزیشن لخوا د دغه عمل به مقابله هم کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوې ده. په هغه هیواد کې دا لومړی وار نه دی چې د وزیر اعظم پر ضد دغه د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوې ده. دین وړاندې هم په نویم لسیزه کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او په دویم وار بیا په 2006 کال کې د پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز پر ضد دغه شان تحریکونه په قومي اسمبلی کې وړاندې شو خو کامیاب شوی نه وو. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسینور.
کال 1991 نویمو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چې نومې اسلامي جمهوریت اتحادو د عدم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملی کې د غړو شمیره 219 شوه. اسلامي جمهوریت اتحاد باید 119 ووټونه اخیستی وي، ټول 119 ووټونه واخیستل. ولی بینظیر بوټو ته د اعتماد 115 ووټونه پرېوتلي او دغه شان دغه تحریک عدم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي سیملی د غړو شمیره 322 ده، نو د عدم اعتماد لپاره 122 ووټونه پکار وي چې وګټل شي. دا چې نن وخت نه خو اپوزیشن ډلې دا وکوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیري پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای ښکاری چې عدم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصله د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دا دی چې دا غید پاره هم ډیره بد خبره ده چې عمران خان په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه خپل د دې حق له باندې دا سوچ لرم چې کې دې شي چې هغه یې سده سلار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په دې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
دا بنظر بوټو رستو په دویم وار په کال 2000 شپږم کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ و. او اپوزیشن ډلو د یو سل او دو اویا په ځای یو سل او شپږ دیرش فوټونه اخیستي وو. تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپل آئینی موده یې پوره کړې وي. د قومي سیملې په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنې وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله، دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال، دریم محمد علی بوګرا دوه کاله او څلور میاشتې، څلورم چودري محمد علی یو کال یو میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت، شپږم آی آی چندریګر دوه میاشتې، اووم فیروز خانون څو لس میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. دغه وزیر اعظم د 1950 تر د 1950 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوری نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت لپاره انتخابات شو، نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوریت نظام د لاندې ملک د پاره نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وټاکل شو. درې کاله یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1990 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علي بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان جونیجو په 1950 کې وټاکل شو. درې کاله او دوه میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو. اته اتیایم کې بنظیر بوټو د پاکستان اولنې زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او اتمې شپې پسې اسمبلی د هغه وخت د پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شو. په نومبر 1990 کې میانواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کال او اتمې شپې پس ختم کړ. د 12 وزیر اعظم یو ور بیا بنظیر بوټو منتخب شو، خو درې کال او 12 ورځې پسې اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شو. د نوې انتخاباتو په صورت کې میانواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اته میاشتې پس نسکور کړ. تر دغه وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودري شجاعت حسین و 500 ورځې، شوکت عزیز درې کاله درې نیمه میاشتې، یوسف رضا ګیلانی څلور کاله درې میاشتې، راجا پرویز اشرف نه میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورټ لخوا څلور کاله او 350 ورځې پس هغه نه حل شو. او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی یوشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخه دی. او د ریپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنټ هم خپل لارې جدا کړې او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد دوټ ختم شوی،
چونکی اوس عدم اعتماد پېښوي دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ترسي او خو بیا هم کچری دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشوي نه دی، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت، کله د مارشل لاګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 13 زلو کې د مارچ پر 13 د بلدیاتي انتخاباتو لړ کې رای واچول شوې. د دې انتخاباتو غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي او ویل کېږي چې پکې زیاتې رای پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به د اپریل پر 4 اعلانېږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
په خیبر پښتونخوا کې د وخت کې د ټول مزيات ستونه یا زیات ځکه چې د نواز واکمن پارټي په پاکستان ته هیڅ انصاف شته نه ورکړل شوی دی. دا هغه ټول څه دي چې سو جوش شپېتو نه سي واته سي نو او پای کې ستونه زیات دی هغه سي ملکن ډیویژن ته کوم راشي نو ملکن ډیویژن کې چې دغه هم او دی نه ځلې خو دا وې ځلې چې راټکني شي او په وو ځلې کې چې دغه دوه ډیش تاسو نو او پای کې یو مهم چې دغه مې ورو دا د ډیویژن په کچه باندې په دغه دوه ډیش تاسو نو کې چې دغه دریش دریشو یعنی شل او درې دا د پیټي په برخه کې راغلي دي اړیکې چې دوی او باقي پاتې چې د نو سیاسي کسانو ګټل دي او سپېږو د ټکي آزادو کې په مجموعي توګه باندې موږ ویلو شو نو چې په خبر پښتونخوا کې په مرکز دي ګل کې پیټي یا پاکستان تحریک انصاف په چوک سره پارٹی را هغه چې دغه څنګه خپا واځي خبر پاره سره ګټل دي اپریل په سلور باندې کله باندې الیکشن کمیشن دا قاعده دغه ټول نوټیفیکیشن جاری کړي چې کوم چا ګټل او چا چې بیللې ځاګړې په خپله سرکاري نتیجه چې نه اعلان کیږي.
اوریدونکو اخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو لمخې د میرام شاه د چیرمن څوکۍ جمعیت العلماء اسلام ګټلې ده. خو د میرعلي په درو پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې مخې ته راغلې دي چې لوجې نتیجې ځنډول شوې دي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان الیکشن افیس یا دفتر د اعلان تر مخه میران شاه ډویژن چیرمن څوکۍ ټول یو سلو شپږویش پولینګ سټیشنو باندې د جمعیت علما اسلام فی کاندید او سابقا قومي اسمبلی غړی مولانا نگزمان حقانی لزر دو سو او شپږویش ټونو سره ګټلې. د ملي جمهوری غورزنګ کاندید جان محمد 2015 سلوي ټونو سره په دویم نمبر دی. رزمګ ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر 1015 ټونو سره په لومړی نمبر، د جمعیت علما اسلام فی کاندید 299 ټونو سره په دویم نمبر او پاکستان تحریک انصاف کاندید 1115 ټونو سره په دریم نمبر دی. د اعلان شوی نتیجو تر مخه رزمګ ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر ګټلې. د الیکشن دفتر او اسسټنټ کمشنر میرعلي دفتر تر مخه د میرعلي ډویژن بلدیاتی ټول ټاکنو نتیجې ځنډول شوې. په تحصیل شوه کې درې پولینګ سټیشنو باندې عملی څخه پولینګ بکسې یا سامان تختولو په وجه درې پولینګ سټیشنو باندې به د سرانه رایې اچول کیږي چې را روانو ورځو کې به اعلان کوي. خو د درې سټیشنو نه پرته یو سلو یوویشت سټیشنو باندې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه میرعلي ډویژن چیرمن جمعیت علما اسلام فی کاندید احمد سعید 2499 ټونو یا رائے سره په لومړی نمبر دی. پاکستان تحریک انصاف کاندید شیرباز خان 8455 رائے سره په دویم او ملي جمهوری غورزنګ کاندید فرحان خان 2912 رائے سره په دریم نمبر دی. مرسیال کمشنر شاهد علی خان وای چې د میرعلي ډویژن چیرمن څوکۍ پاتې درې پولینګ سټیشنو باندې دوباره پولینګ پس په سرکاري نتیجې اعلان کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په پیښور کې پروند صوبایي سملې مخه ته سرکاري ملازمینو مظاهره کړي. دا د گریډ یو نتر شپاړسم گریډ پورې ملازمین وو. دوی ویل چې حکومت تر اوسه په تنخواګانو کې د اضافه خبره کړې ده خو عمل یې پنه دی کړی. بلخوا حکومت وایي چې د دغه مظاهره کوونکو مسلو ته به پام ورکوي او د قانون مطابق په د حل کولو کوشش کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
احتجاج خپل مقاصد پورې دي، موږ خپل مقصد اخلو او بیا وځو.
دا اوازونه پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج د سرکاري ملازمینو دي. دی وايي مرکز او نور ټول صوبو تنخواګانو کې 15% اضافه ورکړې، خو خیبر پښتونخوا حکومت تر دې دمه دوی ته نه دغه اضافه په تنخواګانو کې ورکړې، ولې د دین علاوه په پنشن کې ته 1% کټوتی هم اعلان کړې ده. نو ځکه دوی په سړکونو راوتی دي. د کلاس فور ملازمینو د اتحادیې صوبایي صدر اکبر خان مومن مشال لیډو ته وايي
تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه شو، اوس موږ دا صبح چې کما ده دیتی نه تجربه گاه جوڑا کرده ده اوز ده وی چه من ون فیصد کنٹریبیشن پنشن کردو تی بتا سنکو مدا ملازمین خو نه کنٹریک تی نه صدی خو ده او سو آغای اخپل سسٹم جوڑ کرده ده تاغی پاول بنن تا ملازمین سرا پا احتجاجی پا
پا سرکاری محکمو که در ڈرائیورانو در اتحادی صوبائی مشر علی اکبر وای چه در ڈرائیورانو تنخواگان اڑاند نه کمی بی چه نه پکې اضافه کیږي او کټ کیږي تر بیلې نو پاتې پکې سهم نشي
زموږ د ډرایورانو 20-25,000 روپۍ تنخواه ده په دې کې د سکول فیس شي د خطرو راتو کرایه نشي یا کم از کم 100 روپۍ ډیلی د خوراک چې دغه واچي نو زموږ 20-25,000 روپۍ په دې باندې کټو دا زموږ تنخواه په دې کې لاړ شي موږ ټول یو میاشت چې کومه دغه ده موږ په دې باندې گزاره کوو ډېر موږ ته مشکلات یو ډېر تکلیفونه دي ځکه چې ټول ډرایوران کم چې کم دي هغه څوک د مانسیری دي د کډیوټانی پېښور کې څوک د مردان دي نو دغه کرایه
کلتور محکمہ کے دصفے اور جارو وہن کی زنانہ نسیم وائی چی ددوی ڈیرا غریبی دا نو باید حکومت ددوی تنخواہ گانے پا وقت ہوم ورک بھی اور زیادہ ورلا ہوم کڑی نہ چھ کٹوتی تھی وہ کڑی
دوی خو مونږ غریبانو سره ډیر زیاتې کوي د کور حالات مو ډیر ګران شوې دي زمونږ د کور خرچه ډیره په ګرانه چلیږي د بچو ضرورتونه نشو پوره کولی قرضې اخلو او کور چلو او چې تنخواه راشي هغه هم په قرضو کې ورکړو او دوی په کلا زمونږ تنخواګانې هم ایساری کړي نو ډیر ناجایز زمونږ سره روان دي او د بچو تعلیم راته ګران دي خوراک څخه ګران دي هر یو سیز راته ډیر ګران شوې دي
بل خو ته د دغه احتجاج کوونکو د غوښتنو په خپل باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف فینا دا چې هر ډول ستونزې د خبرو اترو د لارې هواریږي نه چې په سړکونو
دې ملازمینو سره خبرې اترې روانې دي او د دې مطالبه په چې کوم د قانونو د اصولو په دایره کې کوم مسایل دي نه بالکل حل کیږي بهرحال ان شاء الله د راتلونکي هفته کې به دې سره بیا د خبرو آغاز کیږي مختلف دورونو سره شوې دي د خبرو خو دا دې چې لکه مسله حل نه ده ان شاء الله زر تر زر به حل شي داسې کومره څه کمپلیکیټډ ایشو نه دي تر خبره کیږي سبا دې خبره مړه لیکيږي او سبا چې نو حکومت خپل خبره مني او ان شاء الله وګشي سلاره بیرو
دغه مظاهر چن وای چې دا مظاهره خوشا د خیبر پښتونخوا د ټولو سرکاري محکمو ملازمینو لاله خدا او دوی کې د ګریډیو نو خپل تر شپاړه سم پورې په زرګونو ملازمین شامل دي وای که غوښتنه ونه منل شوي نو عدالت ته د تلو نه علاوه ټول پاکستان تبا دغه احتجاجونو لړۍ وغځوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پښتونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې ویلي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبه باندې تعمیراتي کار پیلولو لپاره سلا مشورې روانې دي او ډیر ژر به یې پرانیستو شي نور تفصیل له فرهاد شنواری نه
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې لخوا د مارچ په 1 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم منسوبې لپاره تیاری روان کړای او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټری شهاب علی شاه په مشرۍ کې یو شمېر تعمیراتي ادارو سره غونډې روانې دي چې پرانسته یې زر وشي خبر پاڼه لیکي چې په خبر نه تورخم پورې دا 8 کیلومتر راهداری ده او په دې بد سلويخت کروڑه او اویا لک ډالر خرچه راځي او دا د نړیوال بانک په مالی مرسته تیاریږي حکومتی چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې منسوبې لاندې نوی سرکونه جوړ شي انډستریال زون یا کارخانه به پکې ولګي او تازه میوه او سبزیو منډیان به هم پکې جوړیږي او نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره به هم پرې تجارت زیات شي او په کم وخت او کم خرچه باندې به پاکستان افغانستان او بیا نور ملکونو ته پرې مالونه وړل کیږي د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته د دغه منسوبې د ارزښت په اړه وای
دغه اکنامیک کریډور پروجیکټ سره به اخکار خبر ده چې د ډیسټریټ یوازې نه چې خیبر بلکې دغه سره چې نور کم جوخت دي دغه سره لګیدلې کم ډیسټریټس دي ناغه کې به اقتصادي او تجارتي حالې زلي سیوا شي داغی سره به خل کو کم چې سټینډرډ اف لیوینګ دی هغه کې به ډیر زیات امپرومنٹ هغه کې به هغه به ټریک شي خلکو ته به د روزګار موقع ملاو شي دغلته به سیکورټي سچویشن دغې سره ښه کېدی شي دغې به په یو ښه اثر پرېوتی شي په اکنامک سټیبلټي باندې او پولیټیکل سټیبلټي باندې. دویم که تاسو خیال وکړئ په ټوله دنیا کې څومره ملکونه چې دي هغه علاقائی تجارت تزی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹس اغی ڈیزائن کری دی ریجنل ٹریڈ یونینز اغی جو کری دی.
په تورخم کې سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنٹ مجیب شینوار وای چې دوی د داسې منصوبو د اعلانونو هرکلی کوي خو په کار دا بیا د هر څه عملی کړل شي.
الله دا وکړي چې دا منصوبه جوړ شي او کامیاب شي. تجارتي کاروباري فائدې شته. دا علاقه به معاشی طور مندی مضبوط شی. ٹرانسپورٹر طبقہ دا عام لوکل دو ہوٹل سر تھڑ طبقہ دا مزدور پیشہ خلق دی ہر چاتم د دے منصوبے پخ خپل شکل کے فائدہ رسی.
د پاکستان او افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونی او دیداران وائی چې دی منصوبے سربا د پاکستان او افغانستان ترمنس د چلی رشتو ارب ڈالر ایکسپورٹ یا صادرات یو پلسا زیاد شي. د پاکستان د معاشی امور څنګه چارواکی وای چې هلتا د دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړی مرحله کې به ورسره څه باندې 1,00,000 کسانو ته روزګار ملاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د نن ورځې په پروګرامونو کې تاسو ته معلومات درکوو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرني سازش خبره راپورته کړې ده. دا شان سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده او د دې سره سره د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل کابل کې یو ښځه او سړی د غیرت په نوم وژل شوي دي. ځینې نور موضوعات هم لرو. را سره اوسئ. خو اوس زو 19 پروګرام سندرې جادوګری ته په دې خبرونه کې نن د سیمې د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره هارون باچا جوړوي.
سړی مشای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی په خبر ته نږدې دی یو کلی و خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. ګډې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوریده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل.
اصلا د پیښور اوسیدونکی و او د پخپله خیاط و. دلته راغلی و په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټیشن تلویزیون ټیشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره د په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلوانی کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و، هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه طنزي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به دومره متوجه کړل چې د ده د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوه. انفرادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره، بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل، په اکثره داسې کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان وم هلته وو، پېښور کښې وو یا دلته وو، خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دکه زده کړې کړې مې هلته به په پېښور کښې به یې زده کړې کړې، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې د دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
Oh. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي. وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې د سیمې وو کنه خو د کوزي پښتونخوا ده غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه د خوري وبخي رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری بم هغه سره کو. دا په خوا به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. دی ماستر فضل غنی بر ډېر ښه ښه ډرامې کولې په ودونو کې په وجرو کې مجلسونو کې دغه بو او کابل رادیو تلویزیون کې به دلته به ډېر خو نرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریمی غمزله سره به د ناستا ولاړه او ډېر خب دغه به کو. دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سې دي نو کې یو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي رحیمي غمزده او دی جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غونډه داسې او سب کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه لکه 15 څلوېښت کال مخ کې.
سندرغاړې بریالی سمدی وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدی د هغې واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره آدمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دوی یو یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خدای وبخ یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته. د ورا پسې تلو نه ناوې پسې. وایي ماسټر فضل غنی بیانک له زه بیان کړم. مونږ ته بیان راکړه. مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو. د شینوارو نه مونږ ته دې واده والا ویلې چې ځو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماسټر فضل غنی نه ته وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خپه کېږي. خیر لاړو شو. دا وایي ښه دی ماسټر را سره لاړو. فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو. هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو. خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي ویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپین ګیري وو هلکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی. وایي ماسټر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماسټر ویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته. وایي ماسټر فضل غنی هغه نښه ویشته. بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ راغلو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته راغلو. نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
مزید 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 محبت یار تا بس دا صدق تا وزنا دی مبارکی را گئی علاما نمیلے لارا تلی گلی زبابنا دی مبارکی را
په کابل کې سندرغاړې او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل الرحمن وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو. د هغوی په منځ کې به خوشاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړی.
ډېر د ورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر داسې مزاقي سړی و. هېڅکله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به د په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان زما په خپله یادېږي. د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره منور معفولونه کې ورسره تللی ما نه ډېر خلکو تشویقه وو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي دي هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزا تمثیلونو پسې ارمان کوي.
نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1500 پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پې خاورو ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو. بیا په جلال آباد کې په کوم ځای کې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو لاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل دی وی بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې